سلامونه او درناوی زه سفی ولستان اگزایمو ده ازادی رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاست وایم. نن یک شنبه ده څوارلسو څلورم کال د سلواغی د لوی نولسمه د 2018 کال د فبروري اتمه پیل په مهمو خبرونو کوو. په بدخشان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 12 کسان مړه او اندرې نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو امنیه قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي د شنبې په ورځ یو فلاینګ کوچ ډوله موټر په ارغنچخه ولسوالۍ کې له سړک څخه وتلی او یوې کندې ته لوېدلی. ماشومان او ښځې هم په قربانیانو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې ویلي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بې احتیاطه موټر چلوونکي، د ترافیکي مقرراتو سره سم عمل نه کول، له حده زیات سرعت، له نورو موټرو څخه غیر ضروري اوښتل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان جمهوریت له زندانونو څخه د 400 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی دی. دغه وزارت د شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي اعلان کې لیکلي چې 400 افغان بندیان د آذربایجان جمهوریت د مشرتابه په امر خوشي شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان جمهوریت دغه اقدام مننه کړې، خو دا یې نه دي لیکلي چې دا افغانان په کومو تورونو په آذربایجان کې بندیان وو. د پنجشنبې په ورځ د فبروري په شپږمه هم د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو له زندانونو څخه د 108 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی و. ویل شوي چې دا بندیان د متحده عربي اماراتو د ملي ورځې په مناسبت د هغه هیواد د مشرتابه لخوا خوشي شوي. متحده عرب اماراتو د تیر کال په لومړیو کې هم له 30 څخه ډېر افغان بندیان خوشي کړل. ایرانی چارواکي وایي له امریکا سره خبرې باید ژر پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلي تهران او واشنگتن په دې باور دي چې په عمان کې د غیر مستقیمو خبرو وروسته باید ژر تر ژره اټومي خبرې بیا پیل شي. که څه هم تهران د خپل توغندیز پروګرام او د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرې رد کړي، عباس عراقچی د فبروري په 1 د شنبه په ورځ له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې چې خبرې باید ژر پیل شي او زیاته کړه چې د راتلونکي غونډې لپاره وارده مخه په هیڅ مهال ویش موافقه نه ده شوې. کته هغه ویل تهران یوې موافقې ته د رسیدو لپاره چمتو دی، مګر د ایران توغندیز پروګرام او د یورانیمو بډاینه د مذاکرې وړ نه دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ په نړیوال شلو اوریز جام کې خپل لومړی لوبه د نیوزیلند په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه د بنګلور په چینای سټیډیوم کې د چې د سهار له 10 بجو پیلېږي. افغانستان په شلو اوریزو لوبو کې دوه واره له نیوزیلند سره مخ شوی. لومړی وار نیوزیلند ګټلې او وروستی وار چې د 2024 کال نړیوال جام و افغان ټیم پکې بریا خپله کړه. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان ویلي له سختو سیالانو سره مخ دی، خو لوبغاړي او دی په میدان کې 200% هڅه کوي څو ښې لوبې وکړي. افغان ټیم د کرکټ د نړیوال جام په ډی ګروپ کې پر نیوزیلند سربیره له جنوبي افریقا، متحده عرب اماراتو او کاناډا سره مخ دی. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه او معرفي ته راشد خان وایي ټیم یې پوره چمتو دی چې نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي. هغه همداراز د نجونو د کرکټ مسله هم مهمه وبلله او ویل د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب یو معیار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي باید د امریکا او ایران خبرې بیا پیل شي، خو که امریکا پر ایران برید کوي دوی ځواب ورکوي. نور مسایل هم لرو. ملکیا مو وکړئ
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان راشد خان د ښځو کرکټ د کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب یو معیار وباله. ویل چې د لوبغاړي په توګه دی په دې خوښ وي چې هر څوک د افغانستان استازیتوب وکړي. راشد خان دا خبره د کرکټ د نړیوال جام تر لومړنۍ لوبې مخکې په یو خبري کانفرنس کې د ښځو د کرکټ اړوند د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. هغه زیاته کړه
Definitely, you know, I feel like that's a kind of criteria for I think being a full member. I think
the khazo cricket zma pand bashpad gadi tob la mayarun tsakha di ICC aw da Afghanistan cricket board khpui gi khum khokh yu che har chok par padaw ki da Afghanistan asaz wali kawi da da wiar she bada khuda dawal prekri de cricket board aw da cricket nare wali shura di zini waqtuna da lobari patoga dir saz muk bwa ki nawi aw mug yawaze par haw shayano tamarkuz kaw che control kawale sho
na control
da Afghanistan khazina cricket harano de Taliban lo waqmani ورستا هیواد پریخه او دا مال په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د ښځو د کرکټ او ورزش ممنوعیت د افغانستان د نړیوال کرکټ د دریز لپاره یو مهم او لانجمنه موضوع ګرځېدلې. تیر کال د افغانستان یوې پخوانۍ کرکټرې فیروزې امیری د نارینهوو له ملي ټیم وغوښتل چې د ښځو د کرکټ ملاتړ وکړي. هغې ویلي وو د نارینهوو لوبډله د خپل شهرت او نفوذ له امله کولی شي د ښځو د کرکټ لپاره غږ پورته کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې له واکمنېدو وروسته نه یوازې کرکټ بلکې د ښځو هر ډول سپورت بند کړ. د دې سختې پالیسۍ له کبله د افغانستان ګڼې کرکټران او فوټبالران د نورو هیوادونو په مرسته له افغانستانه ووتلې او دمګړې په جلاوطنۍ کې خپل سپورت کوي. د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی د ژمنې په اساس د 2015 کال د ښځو نړیوال جام او د ښځو شلووریز نړیوال جام پر مهال افغان جلاوطنۍ کرکټران په څو پروګرامونو کې ولیدل شوي. که څه هم د افغانستان د جنو ورزشکارانو مخه په تیرو کلو کې هم د بیلابیلو دودیزو او سیاسي ملوظاتو په سبب نیول شوي، خو د نارینهوو ټیم بیا ګڼې لاسته راوړنې کړي. افغان لوبډله د 2024 کال د کرکټ په نړیوال شلووریز جام کې تر نیمه پای لوبې ورسېد. راشد خان د 2026 کال د کرکټ په نړیوال جام کې له نیوزیلینډ سره تر لوبې مخکې شنبه په ماښام په خبري کانفرنس کې وویل ټیم یې پوره چمتو دی او د دې خبره 200% هڅه کوي.
وی هاف ټف اپوزیشنز بٹ سټیل یو هاف ټو کیپ دټ بیلیو ان یور سلف اند
موږ سخت سیالان لرو، خو بیا هم موږ میدان کې خپل هڅه کوو. موږ 2023 کال کې هم دا ثابت کړه او قوي ټیمونه مو مات کړل. موږ په ځان ډاډه یو، خو باید یقیني کړو چې په سم وخت کې سم کار وکړو. تر ټولو مهمه چې خپل کرکټ خوند واخلو. موږ که د هر سیال په وړاندې ډګر ته کته کیږو، بل 200% هڅه کوو او بیا به نتیجه
ګورو.
افغان ټیم دا ور د 2026 کال د کرکټ د نړیوال شلووریز جام په ډی ګروپ کې له سختو سیالانو سره مخ دی: نیوزیلند، جنوبی افریقا، متحده عرب امارات او کاناډا. له نیوزیلند سره لوبه په چنای کې ده. ایرانی چارواکی وایي له امریکا سره خبرې باید ژر پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلي تهران او واشنگتن په دې باور دي چې په عمان کې د غیر مستقیمو خبرو وروسته باید ژر تر ژره اټومي خبرې بیا پیل شي. که څه هم تهران د خپل توغندیز پروګرام او د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرې رد کړي، عباس عراقچی د فبروري په 1 د شنبه پر ورځ له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دواړه خواوې موافقه ته رسیدلې چې خبرې باید ژر پیل شي او زیاته کړه چې د راتلونکي غونډې لپاره وارده مخه په هیڅ مهال وېش موافقه نه ده شوې. که څه هم هغه وویل تهران یوې موافقې ته د رسیدو لپاره چمتو دی، مګر د ایران توغندیز پروګرام او د یورانیمو بډاینه د مذاکرې وړ نه دي. راغشي وویل نه اوس او نه هم په راتلونکي کې د توغندیو په اړه خبرې کېدای شي، ځکه چې دا یو دفاعي مسله ده. د یورانیمو د بډاینې درول د ایران له نظره د خبرو وړ نه ده. عراقچی زیاته کړه ایران به د امریکا د هر احتمالي برید ځواب ووایي. دغه خبره که پر ایران برید وشي، موږ به په سیمه کې متحدو ایالاتونو اډې په نښه کړو. د عراقچی څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه راغلې چې د تهران او واشنگتن پلاو د عمان په منځګړیتوب خبرې وکړې. وروسته د امریکا ولسمشر دا خبرې ډېرې ښې وبللې. د ښاغلي ټرمپ له دې څرګندونو سربېره امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي. امریکا او ایران داسې وخت خبرې وکړې چې په سیمه کې د امریکایي پوځیانو او جنګي بیړیو حضور زیات شوی او ورسره په ایران د امریکا د احتمالي برید اندېښنې هم اوج ته رسیدلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو سلیر وساته.
زه سفی ولستان اجازه ام دلته درنه اجازه غواړم. پاتې پروګرام به زما همکار سلطان محمد سرور مخته یوسی.
په داس حال کې چې اسلام آباد کې د پرونی مرګونی برید د ځینو قربانیانو جنازې خاورو ته وسپارل شوې، افغانستان کې د طالبانو حکومت له کابل سره د برید کوونکي هر ډول تړاو رد کړ، پاکستان تور پورې کړ چې په اسلام آباد کې انتحاري بریدګر که څه هم افغان تابع نه دی خو افغانستان ته پرله پسې سفرونه کړي دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان باید پر افغانستان د تورونو لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. پرون جمعه د سلواغې یا دلوي په ولسمه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د شیعاګانو په یو جماعت خونړی انتحاري برید ترسره شو چې سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو دوام. تازه په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان هغه ادارې رد کړي چې په اسلام آباد کې د روسي حمله تر شا د افغانستان لاس بللې. جمعه د دلوي ولسمه له حمله وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف ادعا وکړه چې حمله کوونکي له حمله مخکې افغانستان ته تللي راغلي. لدی مخکې د پاکستان د کورنۍ او چارو مرستیال وزیر طلال چودري هم ویلي وو چې بریدګر افغانستان ته پر لپسې سفرونه کړیو. خو د طالبانو د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې د دلوي ولسمه خبره کړې ویلي پاکستان باید پر افغانستان د تورونو د لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. په اعلامیه کې لغلي د پاکستان له لوري دغه پیښه افغانستان ته منسوبول غیر مسؤلانه عمل دی چې هیڅ ډول منطق او بنسټ نه لري، او دا چې پاکستاني چارواکي د دغسې عجولانه څرګندونو له کبله پر خپلو امنیتي ناغېړیو پرده نه شي اچولی او نه هم په اساسي توګه ستونزې حل کولی شي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي که رښتیا هم دوی له پیښې سمدستي وروسته عاملین معلومولی شوی، نو ولې تر پیښې وړاندې په شنډولو او مخنیوي کې ناکام دي؟ تازه شنبه د دلوي اتلسمه د پاکستان رسنۍ جیو نیوز اسلام آباد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې د اسنادو له مخې حمله کوونکی یاسر نومیږي او د خیبر پختونخوا د چارسدې سیمې اوسیدونکی و. په راپور کې دا شوي چې حمله کوونکي 15 میاشتې په افغانستان کې تېرې کړي او په دغه موده کې د وسلو کارولو او ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو روزنه ترلاسه کړې. دا انتحاري حمله جمعه د دلوي ولسمه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جومات وشوه چې له امله یې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې 1 کسان ووژل شول او لږ تر لږه 109 شپېته نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت نومې ډلې منلې، هغه چې له دې وړاندې په افغانستان کې هم په شیعه افغانانو لسګونه ورته بریدونه او حملې کړي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د جدي مذاکراتو د بیا پیل سخت اړتیا لیدل کېږي چې پکې په رښتینې ډول په ټولو مسایلو خبرې او بحثونه وشي. دوی وایي په یو بل د تورونو د لګولو او د ردولو پر ځای باید دواړه لوري خپلو ستونزو ته پام وکړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
زه داسې فکر کوم که یو نیت دلته موجود دي په سیمه کې یوازې هغه ډلې نه دي چې هغه پاکستان ته ګواښونه کوي، نور هېوادونه ته هم دغسې ډلې دي چې هغوی هم دغه شکایت لري، نو که یو همکاري وي بیا کېدای شي د دغه هېوادونو ترمنځ د هغه همکاري په نتیجه کې دغه ډلې ضعیفې شي یا له منځه وړل شي، او که دا داسې نه وي نو دغه به د یو ابزار په وسیله یو وسیله به وي چې هر یو هېواد بل هېواد به ګواښي او هغه ته به تهدیدونه کوي.
د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه سمی یوسفزی
د بے باوری فضا اوس هم مکمل ډول باندې حاکمه ده او داسې نه بریږي چې په نږدې راتلونکو کې دغه اړیکو کې کوم بهتروالی یا نښې نښانې را څرګند شي.
تیا خو همیشه لیدل کیږي، خو اصل موضوع دا ده چې دواړو افغانستان او پاکستان ترمنځ حساسیتونه ډیر حساس دي او موضوعات ډیر پیچیده دي او مسایل داسې دي چې دواړه طرفونه په انکار باندې ډیر تاکید کوي. پاکستان خپل انکار کوي، طالبان خپل انکار کوي. فی الحال داسې څوک نه ښکاري چې عملاً بیا را وړاندې شي چې دواړه هیوادونو ترمنځ جوړجاړی وکړي یا د دې پردې شاته کومې ډیپلوماتیکې هڅې ځلې روانې وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په پاکستان کې امنیتي پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوې. پاکستان تور پورې کوي چې د پاکستان د نامنۍ ریښه افغانستان ته رسیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي پاکستان نامنۍ دغه هیواد کورنۍ مسله ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ له تیرو نږدې 4 میاشتو راهیسې د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې هم تړل شوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو ځل سختې نښتې هم رامنځته شوي چې دواړو لوریو پکې یو بل ته د درنې مرجوبلې د اړولو ادعاوې هم کړې دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د پیښو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او درنو واورو له امله 15 کسه مړه شوي دي. د دې ادارې ویاند محمد یوسف حماد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د فراه، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي چې له امله یې درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو زیانمن شوي اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د واورو او لارو تړل کېدلو له امله یې خوراکي توکو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د غور ولایت یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ناروغانو لیږد ډیر سخت شوی ځکه لارې له واورو ډکې دي، موټر په سخته ځي او ځینو سیمو ته خو بیخي موټر نشي تللی. د ډېرو خلکو خوراکي توکي خلاص شوي دي، د خوړلو لپاره هیڅ نه لري، تر اوسه کومه مرسته هم نه ده شوې. خلک خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري. زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت هم شنبه د دلوي اتلسمه ویلي چې په غور ولایت کې د غوکبن، بوربند او حوزبنګي په ګډون یو شمېر لارې د واورو له امله تړل شوي او لانه دي پرانیستل شوي. پاندې حال کې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکو بلال ازادي راډیو ته وویل چې لتیر لس ورځو راهیسې د درنو واورو په دې سیمه کې پراخه ستونزې رامنځته کړې.
موږ د واما ولسوالۍ په ساحو کې ډېر واورو راغلي دي. کوردر ساحه کې بعض تلفاتونه هم وو چې خلک یې دوه کسان زموږ واورو لاندې شو سفر هم لمندلې لانه دي. مالي زیانونه مو وخت خلکو مالونه او دغه هم لاندې کړي دي. خلکو آبادیان هم بعض ځایونو کې ډېر خراب کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تېخو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستۍ بارانونو او درنو واورو له امله 15 کسان مړه شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد جمعه د دلوي ولسمه رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د فراه، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي چې له امله درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. نوموړي ویلي چې د دې اورښتونو له امله لس کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي او ویلي دي چې د دې ادارې ولایتي ریاستونو زیانمنو شوي او کسانو ته بیړنۍ مرستې برابرې کړي. یادې ادارې له خلکو غوښتي چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هغه سیمو ته نږدې نه شي چې د سیلابونو د احتمالي خطر امکان پکې شته، څو د خلکو ژوند او شتمني خوندي پاتې شي. له دې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي وو چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بارانونو او واورو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې 455 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي، 368 کورونه زیانمن شوي او 640 سروي هم له منځه تللي. تر دې وړاندې هم هغه کسان چې د سختو بارانونو او واورو له امله زیانمن شوي د طالبانو او خیریه بنسټونو غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو د حل لپاره مرسته ورسره وکړي، څو د سختي یخنۍ له امله له لا زیات او زیانونو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي.
خوستی کروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو پیاد ولایت کې د ګازرو د پروسس د برخې د وړو فابریکو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې دلته د ګازرو کرکیله ډیره شوې او ښه حاصلات لري، خو د پروسس د فابریکو او د سړخونو د نشتون د لاسه یې ډیره برخه ضایع کیږي. د کروندګرو په خبره چې که د ګازرو د پروسس لپاره فابریکې فعال شي نو د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا سربیره به په دې کې ګڼو ښځو او نارینهو ته د کار زمینې هم برابر شي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست یو شمیر کروندګر وایي چې په دغه ولایت کې له ډیرو کلونو راهیسې د ګازرو کرکیله دود شوي او ښه حاصلات لري، خو د ګازرو څخه د جوړېدونکو بیلابیلو خوراکي توکو او ځینو نورو د اړتیا وړ شیانو د جوړولو لپاره د پروسس فابریکې نشته چې د دې ځای په اساسي تولید بدلې شي. د ځینو صنعتي هیوادونو د پروسس په لویو فابریکو کې له ګازرو څخه د خوراکي توکو، د درمل او غذایي مکملونو په صنعت، د څارویو د خوراک، رنګ او طبیعي موادو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. سیاوتن کروندګر سید الله مشال رادیو ته وویل
هیواد کې د ننه فابریکې جوړې شي، بزګرونه نه حاصل ارټیل شي، د ګزارو دلته پروسس شي، یخ په هیواد کې د ننه ځوانونو ته کور زمينه برابر شي، بل به بزګرونه ته پنځري پای اوایز یو ترسی، بل به دلته به چپکیم شي کې میخ په لغه کې هغه دلته بس یکیږي په ګزار کې چې کین خوراکي توګه ته ضرورت دی په چې پروسس شي په دا کې بسنه کې.
افغانستان له هغوی هیوادونه دی چې ګازرې پکې له پروسس پرته د تازه سبزي په توګه بازار ته وړاندې کیږي، خو دا چې د معیاري او اساسي بسته‌بندۍ او د اوږدمهاله ساتنې لپاره د سړو خونو کمښت دی نو ډېره برخه یې خرابیږي. یو بل کروندګر امیرالله وایي
زره د بزګرنو ته داسې شی نشته چې مسد دی پروسس کې یا مسد خپله هغه وکي پانګونه وکي. میږي دولت نه د غوښتنه دوی تجارتونه نه د غوښتنه چې مسد فابریکې جوړې کړي، مسد چې میږي غیستا د ګجارې ویل ولته خرڅ کړي.
خوستی کروندګر زیاتوي سره لري چې د دې ځای ګازرې په خوند او رنګ کې بې ساري دي، خو د ساتنې او پروسس د امکاناتو د نشتون له کبله په داسې بیه پلوري چې ځینې وختونه ورباندې شوی لګښت هم نشي پوره کولی. یو بل کروندګر رحمت ولی وویل
مشکل سره دی ځکه چې ارزون باید دی دومره ګاټه یې نشته چې لکه دغه ایس چې لګیا دی دا ډېر په ستړیا لوک وي، خو بزور ته چې لوړ شي په نه بیا نه ووځي.
بلدوری ته د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له کروندګرو سره په ځانګړي ډول د ګازرو د حاصلاتو په ښه کولو کې همکاري کړي او دوی تل بزګران هڅولي چې خوست کې د بیلابیلو ترکاریو او سبزیو کرنه دود کړي. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی په دې اړه وویل
مختلفو بخشو کې هغو ته عامه آګاهي ورکړې ده، هغو ته پوهاوی ورکړې، له هغو سره مجلسونه کړي دي. عامو د ګازرو له کښت او کرز څخه په منظم ډول باندې موږ دوی ته معلومات ورکړي دي او په هغه بخش کې چې دوی ضرورت یې په هغه بخش کې مو همکاري ورسره کړې ده.
یاد دیوی سره لدی چې کندهار، هلمند او بلخ ولایتونه د گازرو د حاصلات لوړ رقم او کابل، ننګرهار او غور د هغې په تعقیب منځني محصولات لري. خود خوست مرکز اړوند د شمال تڼیو او ګربز په ولسوالیو کې هم د گازرو حاصلات لوړ دي چې د ښې ذایقې له کبله خلک ډېر خوښوي او د خرڅانې لپاره د خوست نږدې ولایتونو ته هم صادرېږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا یو ځل بیا پرې شوې. دغه شرکت زیاته کړې چې د تنګي تاشقرغان سیمې د نایب آباد پل خمري لارې په اوږدو کې د 200 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لېږدېدونکې کرښه د تخنیکي ستونزې له امله غیر فعاله شوې چې د کابل او 12 نورو ولایتونو اوسېدونکې له وارداتي برېښنا بې برخې کړې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
تر اوسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ته ضرورت وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عصمت الله دی چې وایي د دوی برېښنا لپاره هم راهیسې پرې او دوی په سړه هوا کې شپه له کومې برېښنایي وسیلې پرته تېره کړې ده. د جمعې په ورځ د دلوي په 12 په دې ولایت کې د برېښنا د وروستیو پرچاوي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ننګرهار ولایت کې د برقونو مشکلات ډېر زیات دي. پرون سهار 5 بجې چې برق تللی، تر اوسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ته ضرورت وي. خو بس سلیری ساعت اوس پوره شل چې یو سکند نم برق نو، مشکلات ډیر زیات دي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي هم ورته شکایتونه لري او وایي چې له پنجشنبه راهیسې د برېښنا پرچاوی خورا زیات سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل.
د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په 24 ساعت کې یوازې 1 ساعت برق لري. کمواله د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په 24 ساعت کې یوازې 1 ساعت برق لري. نو دا ستونزې یا مشکلات ډېر دي. په دې هیله باندې چې د برېښنا شرکت خپل عاجل اقدامات ترسره کړي او دا کوم لاینونه چې قطع شوي دي د هغې په بیا ځلي وصلولو کې لاس په کار شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله پرې شوې ده. د شرکت د پنجشنبه په ورځ د دلوي په 16 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نایب آباد پلخمري لارې په تنګي تاشقرغان سیمه کې د 200 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لیک مزای له کاره لیدلی چې د کابل په ګډون په 12 ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدو لامل سوی دی. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د وارداتي برېښنا د مزي له پرې کېدو وروسته د سمنګان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ځینې برخې له برېښنا محروم سوي دي. برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه سیمې ته لیږدول سوي خو په سیمه کې د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل سوی. د شرکت زیاته کړې چې د ستونزې تر بشپړې هوارېدو پورې به له کورني تولید سوي برېښنا استفاده وسي او خبرداری ورکړی چې د خرابو موسمي شرایطو له امله د وارداتي برېښنا په بیا نښلولو کې د خنډ احتمال موجود دی. دا لومړی ځل نه دی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا مزای د واورې او طوفانونو له امله پرې کېږي، بلکې د دلوي میاشتې په 2 هم د درنو واورو له امله د پلخمري او کابل ترمنځ دا مزای پرې سوی و. د برېښنا له پرې کېدو سره هممهاله د افغانستان په 2 ولایتونو کې ترانسپورتي لارې هم تړل سوي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنجشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د درنو واورو طوفانونو له امله د سالنګ لوی لارې په ګډون د دایکندي، بامیان او غور ولایتونو لارې په موقتي ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د سالنګ لوی لاره د بارونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ په موقتي ډول تړل سوي ده. ښاغلي حقشناس لیکلي چې په دایکندي ولایت کې د بامیانو دایکندي، نیلي، کیتی، کجران، نیلي، خدیر او دایکندی کندهار لاره، د قناق، شاتو، بکک او حاجیګک لاره، د پنجاب پل بند شوی، پنجاب ابقل کرمان لاره او په غور ولایت کې د بند غوک، بند شاتیغ او بکک لاره د واوري ورښت محدود لید قوي بادونو او توپانونو لامل په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د هغه ولایتونو ځینې اوسیدونکو چې د واورې ورښت او د سړکونو بندېدو څخه اغیزمن سوي هم تاییدوي چې د واورې سخت ورښت خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکو غلام سخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
فیروزکو مرکز پر منز لاره هم بنده ده. دلتن ستونز تر دیره دی ناروغانو ده. پا دی ورزو که داسه کسان هم وچه خپل ناروغانی پا آسونو یا خپل شا بانده ولیک دول. چه دا دیر ستونزوان حالت دی. تر طولو مهمه دا چه ده حق و ناروغان چه پا فیروزکو که در ملن اینا ممکنه ده کابل تلیک دول دیر از سلمان شویدی.
پا بلا بلا ولایتونو که سخت و باران و واوره نه یوازی ده افغانستان پا مختلف و برخو که لاری بندی کردی او خلکو تای روختی ایستون زیره منسته کردی، بلکه پا زین ولایتونو که مرگ زوبلا هم مره ولیده. ده طالبان و حکومت طبیعی پیخو سره ده مبارزه ده چمتوالی ملی اداره ده شام بی پورست ده دلوی پا تلوره میلان وکر چه ده افغانستان پا پینزلس ولایتونو که ده ورسته واورو و بارانونو لامله یو شپیت کسان مرسوی او یو سلولس نور تپیان سوی دی. سلگونه کورونه پا بشپلا او جوزی جول ویجر سوی او سلگونه چاوی هم تلف سوی دی.
په کابل کې یو افغان ځوان له خپلې اته کسیزې ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبره یې په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. وایس محمد آریان وایي دا کمپاین د پرله پسې دریم کال لپاره ترسره کیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کابل کې یو ځوان له خپلې اته کسیزې ډلې سره د پرله پسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبره ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي راډیو ته وویل.
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمېر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې اته کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري په کمپاین برخه کې. زما مسؤلیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ ولاړ شي.
د ښاغلي آریان په وینا د کتابونو د راټولولو دا فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه،
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته ده چې درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسؤلانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیر غوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي دي یا د استفادې وړ نه وي، نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو پوښونه مورته اخیستي. هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کېنولی و. هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی و په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قیه به مورته ورکول او په هغې به داسې نوم لیکه کوم کتاب به چې د کوم صنف و همغه نوم به بېرته پې لیکه تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکاره ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول وایس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تېرو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلې د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
سلام و خسته نباشید، با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 12 تن جان باختند و 3 تن زخمی شدند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از احسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بدخشان گزارش داده است که این حادثه روز شنبه 18 دل و در ولسوالی ارغنجخای این ولایت رخ داده است. و گفته سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بدخشان، در میان کشته شده ها زنان و کودکان نیز شاملند. حادثه زمان اتفاق افتاده است که یک موتر نوع فلانکوچ از سرک منحرف شده و در ساحه سمدر این ولسوالی به یک دره سقوط کرده است. مقامات ریاست ترافیک حکومت طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان شامل بی احتیاطی راننده ها، رعایت نکردن ضوابط الزامی ترافیکی، تجاوز از حد مجاز سرعت، سبقت گرفتن های بیجا و عدم حفظ فاصله ایمنی میان وسایط است. شماری از نزدیکان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان نیز گفتند که بی احتیاطی رانندگان، خرابی جاده ها و فقدان نظارت همچنان جان مردم را به خطر می اندازد. وزارت خارجه حکومت طالبان از رهایی 14 زندانی افغان از زندانهای جمهوری آذربایجان خبر داده است. این وزارت روز شنبه 18 دل و در خبرنامه در اکس نوشته است که 14 زندانی افغان بعد دستور رهبری جمهوری آذربایجان آزاد شدند. وزارت خارجه طالبان از این اقدام جمهوری آذربایجان ابراز قدردانی کرده و توضیح نداده است که این افغان‌ها به چه اتهام در آذربایجان زندانی شده بودند. این وزارت روز پنجشنبه 16 دل و نیز از آزادی 108 زندانی افغان از زندان‌های امارات متحده عربی خبر داده بود. در بیانیه روز پنجشنبه وزارت خارجه طالبان که در اکس منتشر شده آمده است که این زندانیان به مناسبت روز ملی امارات متحده عربی توسط رهبری این کشور آزاد شدند. امارات متحده عربی اوایل سال گذشته خورشیدی نیز بیش از 40 زندانی افغان را آزاد کرده بود، اما توضیح نداده بود که آنها به چه اتهام زندانی شده بودند. مقام‌های ایرانی می‌گویند که گفتگوها با ایالات متحده باید هرچه زودتر آغاز شود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران و واشنگتن باور دارند پس از گفتگوهای غیر مستقیم در عمان باید مذاکرات هسته‌ای هرچه زودتر از سر گرفته شود. هرچند تهران گفتگو درباره برنامه راکتی خود و غنی‌سازی یورانیوم را رد کرده است. عراقچی روز شنبه 18 دل و در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفت که هر دو طرف توافق کردند که مذاکرات باید هرچه زودتر دوباره آغاز شود و افزود که برای نشست آینده هنوز جدول زمانی تعیین نشده است. او با آنکه گفت تهران برای رسیدن به توافق آماده است، تاکید کرد که برنامه راکتی ایران و غنی‌سازی یورانیوم قابل مذاکره نیست. عراقچی گفت نه اکنون و نه در آینده درباره راکت‌ها مذاکره صورت نخواهد گرفت، زیرا این یک موضوع دفاعی است. او همچنان افزود توقف غنی‌سازی یورانیوم از دید ایران قابل مذاکره نیست. عراقچی اضافه کرد که ایران به هر گونه حمله احتمالی ایالات متحده پاسخ خواهد داد. او گفت اگر بر ایران حمله شود، ما پایگاه‌های ایالات متحده را در منطقه هدف قرار خواهیم داد. اظهارات عراقچی یک روز پس از آن مطرح شد که هیئت‌های تهران و واشنگتن با میانجیگری عمان گفتگوهای را انجام دادند. پس از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز گفت که این گفتگوها بسیار خوب بوده است. با وجود این اظهارات آقای ترامپ، ایالات متحده تحریم‌های تازه بر ایران وضع کرده است. آمریکا و ایران در حال گفتگوها را آغاز کردند که حضور نیروهای نظامی و کشتی‌های جنگی ایالات متحده در منطقه افزایش یافته و همزمان نگرانی‌ها درباره حمله احتمالی آمریکا بر ایران به اوج رسیده است. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز یک شنبه 19 دلوه در جام جهانی 20 اوره کرکت نخستین بازی خود را در برابر نیوزلند برگزار میکند. این بازی در استادیوم چنای در شهر بنگلور هند ساعت 10 صبح آغاز می شود. افغانستان در رقابت های 20 اوره دو بار با نیوزلند روبرو شده است. در نخستین دیدار نیوزلند به پیروزی رسید، اما در آخرین دیدار که مربوط به جام جهانی 2024 بود، تیم افغانستان موفق به کسب پیروزی شد. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان گفته است که با رقیبان سرسخت روبرو هستند، اما او و سایر بازیکنان تیم در میدان 200% تلاش خواهند کرد تا بازی خوب انجام دهند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه با این گزارش ها با شما خواهیم بود. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که کرکت زنان یکی از معیارهای شورای جهانی کرکت است. او همچنین پیش از بازی با نیوزلند از آمادگی کامل تیمش اطمینان داد. وزارت دفاع حکومت طالبان ادعای پاکستان مبنی بر ارتباط افغانستان با حمله اسلام آباد را رد کرد. آگاهان سیاسی میگویند که مشکل در عدم صداقت است. بارندگی های اخیر در بعضی ولایت افغانستان مشکلات را برای مردم ایجاد کرده است. یک باشنده ولایت غور می گوید
انتقال مریضا که مشکل با واسه ازی که راه برف داره، موتر بسیار مشکل میره، بعضی جاها گفتی هم موتر هم رفته نمیتونه.
و بعضی خانواده ها می گویند که نبود برق در کنار مشکلات فرصت فراهم کرده تا شبها بیشتر دور هم جمع شوند.
همین بی برقی ها همگی را به یک خانه جمع می کنند. مثل سابق همگی دور یک صندلی جمع می شوند. چای می خوریم و هم قسم می کنند.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که کرکت زنان یکی از معیارهای شورای جهانی کرکت است، اما او به عنوان یک بازیکن در این زمینه صلاحیت و اختیار تصمیم گیری ندارد. خان این سخنان را در پاسخ به پرسش درباره کرکت زنان بیان کرد و همچنین پیش از بازی با نیوزلند از آمادگی کامل تیمش اطمینان داد. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان کرکت زنان را یکی از معیارهای عضویت کامل در شورای جهانی کرکت دانسته و گفت که با عنوان یک بازیکن خوشحال است که هر کس بتواند از افغانستان نمایندگی کند. راشد خان این سخنان را پیش از نخستین بازی افغانستان در جام جهانی کرکت در یک کنفرانس خبری و در پاسخ به پرسش درباره کرکت زنان مطرح کرد. او گفت
Women's team. Oh, well, definitely, you know, I've...
با باور من کرکت زنان یکی از معیارهای عضویت کامل است. ICC و بورد کرکت افغانستان به خوبی از این موضوع آگاهند. اما ما خوشحال هستیم که هر کسی در هر سطح از افغانستان نمایندگی کند. این یک لحظه افتخار است. با این حال چنین تصمیم های مربوط به بورد کرکت و شورای جهانی کرکت است. گاهی به عنوان بازیکن بسیاری از چیزها در اختیار ما نیست و ما فقط بر چیزهای تمرکز میکنیم که توان کنترل آن را داریم.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، ورزشکاران زن در برد کرکت افغانستان کشور را ترک کرده و اکنون در تبعید زندگی میکنند. ممنوعیت ورزشکاران زن کرکت و ورزش زنان به یکی از موضوعات مهم و جنجالی در جایگاه جهانی کرکت افغانستان تبدیل شده است. سال گذشته فیروزه امیری، یکی از کرکت بازان پیشین زن افغانستان، از تیم ملی مردان خواست که از کرکت زنان حمایت کنند. او گفته بود که تیم مردان به دلیل شهرت و نفوذی که دارد می تواند صدای کرکت زنان باشد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه آگوست 2021 میلادی نه تنها کرکت بلکه هر نوع ورزش زنان را ممنوع کردند. در نتیجه این سیاست سختگیرانه شمار زیادی از کرکت بازان و فوتبالیست های زن افغانستان با کمک کشورهای دیگر از کشور خارج شدند و اکنون در تبعید به ورزش خود ادامه می دهند. بر اساس تعهد شورای جهانی کرکت ICC، کرکت بازان زن افغان در تبعید در جریان جام جهانی زنان 2025 و جام جهانی بیستاوره زنان در چند برنامه اشتراک کردند. با وجود اینکه در سالهای گذشته ورزش زنان افغانستان به دلیل ممنوعیت‌های طالبان در داخل کشور فعالیت نداشته است، تیم مردان دستاوردهای قابل توجه داشته است. تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی بیستاوره 2024 تا مرحله نیمه نهایی پیش رفت. راشد خان پیش از بازی با نیوزلند در جام جهانی کرکت 2026 شام روز شنبه اجده دلو در کنفرانس خبری گفت که تیمش کاملا آماده است و 200% تلاش خواهد کرد.
We have tough oppositions, but still you have to.
ما رقیبان سختی داریم، اما با این حال در میدان تمام تلاش خود را میکنیم. ما در سال 2024 هم این را ثابت کردیم و تیم‌های قدرتمند را شکست دادیم. ما به خود باور داریم، اما باید مطمئن شویم که در زمان درست کار درست انجام می‌دهیم. مهمتر از همه این است که از کرکت خود لذت ببریم. در برابر هر رقیبی که وارد میدان می‌شویم 200% تلاش می‌کنیم و بعداً نتیجه را می‌بینیم.
این بار راشد خان در گروه دی جام جهانی بیستاوره کرکت 2026 با رقیبان دشوار روبرو است: نیوزلند، افریقای جنوبی، امارات متحده عربی و کانادا. بازی با نیوزلند در استادیوم چنای در شهر بنگلور هند برگزار می شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. پس از یک وقفه کوتاه همکارم با گزارش های دیگر با شما خواهد بود. رادیو آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه را با این گزارش دوام می دهیم. وزارت دفاع حکومت طالبان داشتن هر گونه ارتباط با حمله اخیر در اسلام آباد را رد کرده است. وزارت دفاع طالبان در خبرنامه گفته که پاکستان به جای وارد کردن اتهام به افغانستان باید به ناکامی های امنیتی خود غور کند. پاکستان ادعا کرده که عامل حمله انتحاری روز گذشته در اسلام آباد هرچند افغان نبوده، اما به طور مکرر به افغانستان سفر کرده است. روز جمعه عبده دلو یک حمله خونین انتحاری در مسجد متعلق به شیعان در اسلام آباد پایتخت پاکستان رخ داد که در نتیجه آن بیش از 30 تن کشته و نزدیک به 170 تن زخمی شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در ادامه تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان، وزارت دفاع طالبان بار دیگر ادعای پاکستان مبنی بر دست داشتن آنها در حمله اخیر در اسلام آباد را رد کرده است. این وزارت در بیانیه که روز جمعه هفته دل و منتشر کرده گفته که پاکستان به جای متهم کردن افغانستان باید به ناکامی های امنیتی خود غور کند. در ادامه نسبت دادن این رویداد به افغانستان از سوی پاکستان اقدام غیر مسئولانه خوانده شده، آمده که هیچ گونه منطق و اساس ندارد و با چنین سخنان عجولانه نمیتوان ناکامی های امنیتی را پنهان کرد و مشکلات را حل نکرد. وزارت دفاع طالبان افزوده که اگر واقعا آنان می توانستند بلافاصله پس از رویداد عاملان را شناسایی کنند، پس چرا پیش از وقوع آن در خونسازی و جلوگیری از حمله ناکام شدند؟ پیش از آن که مسئولیت حمله مرگبار اخیر در مسجد در اسلام آباد پاکستان را گروه داعش به عهده بگیرد، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که عامل حمله پیش از انجام آن به افغانستان رفت آمد داشته است. قبل از آن طلا چاودری معین وزارت داخله پاکستان از مدعی شد که فرد مهاجم به طور مکرر به افغانستان سفر کرده بود. جیو نیوز رسانه پاکستانی روز شنبه اجرای دل و به نقل از پلیس اسلام آباد گزارش داده که بر اساس اسناد حمله کننده یاسر نام داشته و باشنده منطقه 400 ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بوده است. در این گزارش ادعا شده که عامل حمله 5 ماه را در افغانستان سپری کرده و در این مدت آموزش استفاده از سلاح و انجام عملات انتحاری را فرا گرفته است. این حمله انتحاری روز جمعه هفته دل و در مسجد متعلق به شیعیان در اسلام آباد پایتخت پاکستان رخ داد که به گفته رسانه‌های پاکستانی در نتیجه آن 31 تن کشته و دست کم 169 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی معروف و داعش در صفحه تلگرام خود مدعی شده که حمله مرگبار روز جمعه بر یک مسجد شیعیان در منطقه تالاری در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان کار این گروه بوده، گروهی که پیش از این نیز ده ها حمله مشابه را علیه شیعیان در افغانستان انجام داده است.
در همین حال کارشناسان سیاسی و روابط بین المللی میگن که نیاز جدی به آغاز مذاکرات اساسی میان کابل و اسلام آباد وجود دارد، مذاکراتی که در آن به صورت صادقانه درباره همه مسائل گفتگو و بحث شود. آنان به این باورند که بجای متهم کردن و رد ادعاهای یکدیگر، هر دو طرف باید به مشکلات خود توجه کنند. اسحاق قطمر کارشناس مسائل سیاسی بر رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم اگر یک نیت و صداقت وجود داشته باشد، منطقه میتواند از این تروریسم رهایی یابد، زیرا این تنها یک گروه نیست که امنیت پاکستان را تهدید میکند، بلکه گروه های متعدد دیگری نیز وجود دارند که منافع و امنیت کشورهای منطقه را تهدید میکنند. در چنین شرایطی باید روحیه همکاری به وجود آید تا همه منطقه از این مشکلات رهایی پیدا کند. در غیر آن کشورهای مختلف تروریستان را به عنوان ابزار علیه یکدیگر استفاده خواهند کرد.
سامی یوسفزای کارشناس سیاسی و روابط بین المللی میگوید:
اصل موضوع داده چی دوالو افغانستان و پاکستان.
اصل موضوع اینجاست که مسائل میان افغانستان و پاکستان بسیار حساس است و هر دو طرف همواره بر انکار تاکید میکنند. هم طالبان و هم پاکستان مشکلات را انکار میکنند. در چنین وضعیت به نظر من هیچ گونه پیشرفتی ممکن نیست و حتی در منطقه کسی وجود ندارد که برای میانجیگری آمادگی نشان دهد.
چه دوال هیوادونو ترمن جوجالای وکی.
این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، رویدادهای امنیتی در پاکستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. پاکستان ادعا میکند که ریشه ناامنی های این کشور به افغانستان باز میگردد، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنی پاکستان را مسئله داخلی آن کشور دانسته است. پس از تنش ها میان حکومت طالبان و پاکستان در نزدیک به 4 ماه گذشته، تمامی راه های رفت آمد و تجارت میان دو کشور از سوی پاکستان بسته شده است و در امتداد خط دیورن نیز بارها درگیری های شدید رخ داده که در آن دو طرف ادعای وارد شدن تلفات سنگین با یک دیگر را مطرح کردند.
گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع حکومت طالبان داشتن هر گونه ارتباط با حمله اخیر در نزدیکی اسلام آباد را رد کرده است. پاکستان ادعا کرده که عامل حمله انتحاری روز جمعه در نزدیکی اسلام آباد هرچند افغان نبوده، اما به طور مکرر به افغانستان سفر کرده است. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت حمله روز جمعه در اسلام آباد را به عهده گرفته. حمید حکیمی نظر انداخته بر پیامدهای این حمله و عواقب اتهامات پاکستان بر حکومت طالبان.
گروه دولت اسلامی معروف به داعش با پذیرفتن مسئولیت حمله مرگبار به شیعیان در حومه اسلام آباد پایتخت پاکستان بار دیگر به سرخط خبرهای جهان بازگشته است. در این حمله انتحاری که روز جمعه در جریان ادای نماز جمعه بر یک مسجد شیعیان در منطقه ترلای رخ داد، دست کم 31 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این حمله یکی از مرگبارترین حمله ها در سالهای اخیر در پاکستان به شمار می رود. داعش ساعت پس از این حمله در کانال تلگرام خود مسئولیت آن را به عهده گرفت. چنین حمله به چه معناست؟ لوکاس ویبر تحلیلگر ارشد اطلاعات تهدیدات در نهاد فناوری ضد تروریسم به رادیو آزادی گفت که این حمله کار شاخه ولایت پاکستان داعش است.
حمله ولایت پاکستان داعش از اهمیت استراتژیک برخوردار است، زیرا نشان می‌دهد که این گروه می‌تواند یک هدف اصلی شیعه را در مقیاس بزرگ در پایتخت هدف قرار دهد و حداقل 31 نفر را بکشد و بیش از 160 نفر را زخمی کند، که این امر ترس را فراتر از حومه اسلام‌آباد تشدید می‌کند.
ویبر می‌گوید شاخه ولایت پاکستان داعش در سال 2019 از دل پروژه گسترده‌تر داعش در جنوب آسیا بیرون آمده و در تلاش اختصاص جایگاهش در پاکستان در ساختار ولایت جهانی این گروه است. و افزود:
ولایت پاکستان داعش با حمله بر یک جمع مزدحم نمازگزار در یک شهر مهم نمادین به جای مناطق درگیری حاشیه‌ای به حامیان و رقبای خود نشان می‌دهد که می‌تواند دستگاه امنیتی پاکستان را دور بزند و جنگ فرقه‌ای را که برای آن ایجاد شده است تشدید کند.
ببر میگوید که ولایت پاکستان داعش از زمان اعلام موجودیتش مسئولیت حملات علیه شیعیان را به عهده گرفته یا با آنها مرتبط بوده است. شاخه دیگر داعش به نام ولایت خراسان که در سال 2015 در مناطق قبایلی هممرز با افغانستان اعلام موجودیت کرد، مسئولیت حملات مرگباری را در افغانستان به عهده گرفته است. حمله مرگبار روز جمعه در اسلام آباد با محکومیت‌های گسترده روبرو شد. ایالات متحده آمریکا و چین، دو متحد کلیدی پاکستان، حکومت طالبان، روسیه، ایران، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر در بیانیه‌های حمله را به شدت محکوم کردند. شاخه خراسان داعش نزدیک به 3 هفته پیش مسئولیت حمله به یک رستوران چینی در شهر کابل را به عهده گرفت. در این حمله انفجاری در 29 جدی دست کم 7 نفر از جمله یک شهروند چینی کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. در کنار حملات اخیر، نگرانی از فعالیت داعش در تالارهای ملل متحد هم مطرح است. هفته گذشته موضوع تهدیدات گروه داعش و شاخه هایش در نشست شورای امنیت ملل متحد بررسی شد. در این نشست الکساندر زویف، معاون سرمنشی ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم، گفت
In Afghanistan, ISIL, Khorasan.
در افغانستان شاخه ولایت خراسان داعش یک تهدید جدی در داخل کشور و فراتر در منطقه به شمار می رود. با آنکه حملات شاخه ولایت خراسان داعش کاهش یافته، اما این گروه هنوز هم توانایی آن را دارد که از طریق جلب و استخدام آنلاین با سرعت دوباره خود را تقویت کند.
حکومت طالبان مدعی است که شاخه خراسان داعش در افغانستان سرکوب شده و دیگر پدیده نیست که بتواند برای افغانستان مشکل ایجاد کند. اما زویف در نشست شورای امنیت گفت که این گروه و شبکه های وابسته به آن در برابر فشارهای دوامدار ضد تروریسم مقاومت می کنند، به جذب جنگجویان تروریست خارجی ادامه می دهند و از تکنولوژی نوین برای تقویت فعالیت های خود استفاده می کنند. داعش یک گروه افراطی است که تفسیر خاص خود از اسلام سنی را دنبال میکند. این گروه ابتدا در عراق و سوریه ظهور کرد و به سرعت یک خلافت ایجاد کرد و حکومت خود را بر همه مسلمانان اعلام کرد و تا حد زیادی القاعده را کنار زد. داعش در اوج قدرتش از 2014 تا 2017 بخشهایی از این دو کشور را در اختیار داشت و بر میلیون ها نفر حکومت میکرد. خلافت داعش سرانجام پس از یک عملیات نظامی مداوم توسط ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق و سوریه فرو پاشید. این گروه در سالهای اخیر قلمرو مشخصی نداشته و تنها به خاطر گرفتن مسئولیت حملات در کشورهای مختلف از جمله افغانستان خبرساز شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه حضور قابل توجهی در سوریه و عراق، بخشهایی از افریقا از جمله منطقه ساحل و افغانستان و پاکستان دارد. در حال حاضر رهبری داعش مخفی است و تعیین اندازه کلی نیروهای آن دشوار است، اما به گزارش رویترز، ملل متحد تخمین می‌زند که داعش در مناطق مرکزیش 10,000 عضو دارد. بسیاری از جنگجویان خارجی داعش به شاخه خراسان این گروه پیوستند. ارتش ایالات متحده معتقد است که رهبر فعلی این گروه عبدالقادر مومن است که شاخه سومالیایی آن را رهبری می‌کند.
یک تصویر 1,000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که در نتیجه بارندگی و برفباری های اخیر در شمار از ولایت های افغانستان 5 نفر جان باختند. محمد یوسف حماد، سخنگوی این اداره، با ارسال پیام به رسانه ها گفته که در اثر این رویدادها که روزهای پنجشنبه و جمعه در ولایت های فرا، هرات، غور و نورستان رخ داده، همچنان 3 نفر زخمی شدند. در این حال شمار از باشنده های ولایت های مختلف که از برفباری های سنگین متضرر شدند، خواهان توجه حکومت طالبان و مؤسسات در حل مشکلشان هستند. جزئیات را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی با هم میشنویم.
شمار از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که در نتیجه محدود شدن برخی مسیرها، دسترسی آنان به مواد خوراکی و مراکز صحی دشوار شده است. عبدالکریم، باشنده ولایت غور، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
انتقال مریضا که مشکل با واسه ازی که راه برف داره، مریضا موتر بسیار مشکل میره، باز بعضی جاها گوبخی هم موتر هم رفته نمیتونه. مواد خوراکی مردم زیادتر خلاص کردن، هیچ چیزی ندارن و دیگه کمک و چیزی هم نه و همول فلان اشد ضرورت به بیچارا مواد خوراکی دارن و دیگه مشکلات زیاده.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان نیز بر روز عشم به اجدای دلو اعلام کرده که برخی مسیرها از جمله بند غوک، بند بور و حوض بنگی در ولایت غور همچنان مسدود است و بازگشایی نشده است. در همین حال بلال باشنده ولسوالی وامای ولایت نورستان به رادیو آزادی گفت که برواری های سنگین از در از با این طرف مشکلات زیاد را در این منطقه به میان آورده است.
در ساحات ولسوالی واما بسیار برف باریده است. در منطقه کردر دو نفر ما زیری برف شده است که تا هنوز هم پیداشان نکردیم. برای مردم خسارات مالی هم رسیده است. اموال مردم زیری برف شده است و برخی خانه های مردم را هم تخریب کرده است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دارای ملی آمادگی با حوادث حکومت طالبان گفته که در نتیجه باران ها و برفباری ها در افغانستان اخیراً 5 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد یوسف احمد سخنگوی اداره روز جمعه افدای دل و با ارسال پیام صوتی به رسانه ها گفته است که این رویدادها بر روزهای پنجشنبه و جمعه در ولایت های فرا، هرات، غور و نورستان رخ داده است. او گفته که همچنان در نتیجه این بارندگی ها 10 خانه به طور کامل و نسبی ویران شده و افزوده است که ریاست های ولایتی این اداره برای متضررین کمک های عاجل را فراهم کرده است. اداره ملی آمادگی با حوادث حکومت طالبان همچنان از مردم خواسته که تا سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و به نزدیک دریاها که خطرات احتمال سیلاب ها در آن وجود دارد نزدیک نشوند تا جان و مالشان از خطرات محفوظ بماند. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان دو هفته قبل گفت که در نتیجه برفباری و بارانها در 15 ولایت افغانستان 61 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. این اداره همچنان گفته بود که 458 خانه به گونه قسمی یا کلی تخریب شده و 360 خانه و آسیب دیدند و 620 رسم معاشی از بین رفتند. افراد آسیب دیده که به اثر بارندگی و برفباری های سنگین متضرر شدند پیش از این نیز از حکومت طالبان و موسسات خیریه تقاضا کردند که برای حل مشکلات با آنان کمک کنند تا خطرات احتمالی ناشی از سردی هوا سبب آسیب بیشتر و تلفات آنان و کودکانشان نشود.
بیشتر از خبر.
در زمستان‌های سرد کابل، پرچوی‌های دامدار برق به یکی از جدی‌ترین چالش‌های زندگی روزمره باشندگان این ولایت مبدل شده است. تاریکی‌های کرچند خانه‌ها را سرد و کار و آموزش کودکان را دشوار می‌سازد، اما در کنار این همه مشکلات برای برخی خانواده‌ها فرصت فراهم کرده تا شب‌ها بیشتر دور هم جمع شوند و لحظه‌های را با قصه‌گویی، گفتگو و سرگرمی‌های ساده سپری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در زمستان پرچاوی‌های برق یکی از جدی‌ترین مشکلات باشندگان کابل به شمار می‌رود. نبود برق زندگی روزمره مردم را با دشواری‌های فراوان روبرو ساخته است. از سردی خانه‌ها گرفته تا مشکل در درس خواندن کودکان و انجام کارهای عادی زندگی. با این حال شماره از باشندگان کابل میگویند که در کنار این همه مشکلات خاموشی برق گاهی سبب می شود اعضای خانواده ها بیشتر دور هم جمع شوند و لحظات را در کنار هم سپری کنند. یکی از باشندگان کابل که نخست نامش در گزارش گرفته شود و مادر 4 فرزند است و رادیو آزادی گفت که هنگام قطع برق با آن که با مشکلات فراوان روبرو می شوند اما همه اعضای خانواده در یک جا جمع می شوند و او برای فرزندانش قصه های گذشته را بازگو می کند و از تجربه ها و روزگار پیشین برای آنان سخن می گوید. او افزود:
هرچند ای زمستان سرد، هوای سرد، بی برقی خیلی سخت است. همی بی برقی ها همگی را در یک خانه جمع می کند. مثل سابق همگی دور یک صندلی جمع می شن، چای می خوریم و با هم قصه می کنیم. سای دوران طفولیت، دوران های سابق.
خاطره یک دختر جوان از کابل نیست می گوید در اوقاتی که برق در خانه شان قطع است، پدر و کاکایش همراه با دیگر اعضای خانواده دور هم جمع می شوند و خاطرات و تجربه های گذشته خود را با آنان شریک می کنند. با گفته او این کار هم برای آنان گذران وقت است و هم یک تجربه و درس.
ای بر ما بسیار یک فرصت خوبه مهیا میسازه از طرف شهر، خصوصا باز پدرای ما و کاکاهای ما گرد هم جمع میشن، قصه های شیرین گذشته را، قصه های جهاد پدرکلانای ما را، قصه های گذشته را بر ما بازگو میکنن و این بسیار از یک طرف بسیار بر ما بسیار لذت بخش است، به شوق و ذوق برش گوش میدیم، از طرف دیگه بسیار یک تجربه خوب است بر زندگی ما.
نه تنها قصه گویی و بازگویی خاطرات، بلکه برخی خانواده ها در شبهای بیبرقی سرگرمی های دیگری را نیز انتخاب می کنند. شیبا یکی از باشندگان کابل میگوید وقت برق نیست، پدر و برادران شبها شطرنج بازی میکنند و او همراه با کودکان خانواده به نقاشی میپردازد.
پدرم زیاد دوست داره شطرنج بازی کنه، همراهی برادرم شطرنج بازی میکنن از طرف شب. چون ما سخت علاقمند نقاشی هستم، فعلا زمستان است و شبام طولانی، ما از طرف شب نقاشی کار میکنیم با جمع از اطفال خانه. برادرزادایم است، همشیریم است و یا همگی با هم میشنیم، 6-7 نفر طفلا و تمامشان نقاشی خود شب تمرین میکنن.
با وجود این روایت ها که شاید برای بعضی ها خوشایند و یادآور خاطراتشان باشد، باشندگان کابل هم متأکید میکنند که نبود برق به هیچ صورت یک وضعیت عادی و قابل قبول نیست. شماری از باشندگان کابل بارها شکایت کردند که پرچوی برق زندگی روزمره آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخته و بسیاری از کارهایشان را مختل کرده است. کسانی که در این گزارش با آنان گفتگو شده نیز میگویند اگرچه در جریان خاموشی برق گاهی فرصت دوره هم نشینی و گفتگو فراهم می شود، اما در کنار آن با دشواری های فراوان از جمله سردی خانه ها، مشکل در انجام کارهای روزمره و محدود شدن امکانات زندگی روبرو هستند.